په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د امریکا پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم رې چې د ملي مصالحې علي شرم مشر په هند کې له لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی وو. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سشکر لیدم سره د مبارزې د نړیوال ورځ موضوع ټاکل سوی ده. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا پیران کې په پام کې نه دي نیول سوی. د قرغیزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي تیار دی چې له واکه لرې سي. سورونبای جنبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي دی تیار دی چې د قرغیزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلې او پر 16 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغیزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دې ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی دریستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبري کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې، آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبري وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال درکوي. فیروزه جانی، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبري کوي؟
مننه. بله، نن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوي ډهلي کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیدکاتو کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وشي چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي، هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانده قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسایل ورته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړله، په هغه کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي. د تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې لیده کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د لیده کاتل د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسي، هغه وخت چې وبه ګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت وخت شریک کړو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و، په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسي او دوی ورسره همکار دي.
ډېرې مننه فیروزه عزیزي. په هندوستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمې شاوخوا د هند پر وخت د غرمې شاوخوا د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنی اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم او نو یې سړی زما مکتب کې نه پرځم. نو یې سړی مثلا دا و اساس کوښنی د وو کال سی بعد لار سی مکتب ته ایران دولت ته وای نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لې به مدرکی زغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 30,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې د ممنوعیت لګېدلای؟
دا ممنوعیت لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او په دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې له پخوا راځي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کې شته؟
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي. او بل خبره دا د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشه تلی. یعنی تا وو هم سم اتم سم موویل دی بستونزی موویلی دی شش کل داغ سونزر علی چی در ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرلی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب
مننه نورزای صاحب. او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت دی کوم عمر یا کوم طولگیو دی ماشومانو لپاره دای؟
ممنوعیت چیستا اکثر اغا اول سمفیان دی چه اول سمخت دی او دا غود لپاره دی چنی پیش دی او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال پا سروی کی شرکت ندی کردی نو خبره دا سروی دی. ایران دولت دیر کوشش کهی چه دا ماجرو کموالی را ولی پیران که او داغ هیچ نو دول اسناد ورنکی چی دوی تا کانونی زمینه پرا همسی دیده پرا چی دوی تحصیل بکی او شش کل غواری لرسی پینزم شپجم اتم نهم لسم سمفته دا ایران دولت ساسو مخنیوی که وی تاسو باید پا خواب سروی که شرکت کرده چی شش کل مو اجازه در رولای چی لرسی.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا سل کیلومتر ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو مزل وکړي. روحلان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو له بیا بیا ژمنو ناهیلي شوي دي. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج دره هم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسې په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي محمد یاسین سجاد وایي
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده. په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي، هغه چې معذب دی په اداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب له وجې نشي کولای چې خپل وظایفو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. تر څنګ یې د مریضانو، د سپینګیرو، د زنانو ډېرې ستونزې دي چې د دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه، دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي محمد موسی وایي
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکوم چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي غل بد او بدتر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو له وجې ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د اسدآباد او پارون ترمن سرک شاوخوا سل کیلومتره اوږدواله لري چې غرنۍ نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو ژمنې کړي. د کونړ د ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار وایي
دا وخت د سې دغه سرک زیات خراب شوی دی. دغه ستونزې چې دي د بیخي زیات دي او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دي پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را په دیخوا روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فایده می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر چکی چې په دې باندې عمل انکار شروع کوو. یو دوه درې بخشه چار بخشه لس لس کیلومتره ده. دوی خو ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لوري د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي. سه دوه لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري. سه دغه دوه لاټونه تقریبا 23 کیلومتر جوړی او تقریبا 40 تر 50% کارم پرمختللې ده او یو قسط پیسې میستلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او باراورت نه وتلې ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سړک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتره سړک پوخ شوی وو چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دي.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نن دې وی جړاګان منه خوزان مرکولم چې وس بلوي د کی قدرت کا مکل شته دي ډېر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبري وکړو. ارزښت
ممتاز موږ یو مسکا کولای
شي
د
نور
لپاره د خوشحالي سبب
دی. آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبرو کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی، یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخي غاړ وندې ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونو شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما بادشاہي ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہي په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دي.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي. لا ته دې هم کم راځي ځینی ولسی القاب چې دې پیړې ته تیری شوې دي او موږ هیڅ کله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې موږ احمدشاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپل د ولس په خلوري ته ورکړ شوی دی تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته د فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی دا پیر خپله لقب بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې دغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې دغه د نیت له مخې موږ هغه ته اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې قدر ته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه ورته یاد کړم چې ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د دې تاریخ ممکن پنځلس کاله برګي نیسي چې کله ولسمشر کازی له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلومیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور و نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې خیدا حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم و او سره د محمد صلی الله علیه و سلم نوم خو کنیه ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د القاب دي حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د ژبپوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا ځکه چې حالت سو کسین او دغه لپاره چې تفکیک وشي
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په ټول نه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې به احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادری وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادې
نوموړي زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومان ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچني کیږي
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی اغم شادي حتی د حیوانات نمونه هم ورته کوي مثلا پښو کوي مثلا چنچرای یا فرزان مرغی یا فرزان د سیو شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعض ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعض کې د مو ماما نه ویم خو حضرت مونږ د ماما لقب ورکول شو. بعض ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغه ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي. هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغه د احترام په خاطر مونږ څه هغه ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولی القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته بعض ته یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي د دې لپاره چې دغه احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءر رحمان حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغېز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغېز لري. مثبت اغېز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که موږ ورته کارو هر څوک فکر کو را دې باندې دا لقب تدبیقي. که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي لکه شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي لدینه احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکام الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړی او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولې په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولې کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولې په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر امنسکی کې دو سره دا دود یو څه کم شوه دی. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولې دوت ته تم شوه.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خو په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګانو مې خو ځان مړ کولم چې اوس بل ویګو اوس بل ویګو دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي، لختوی له ولویږي، غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدای که هغه مېړه نه زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي. اوس خدای د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې ده، خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه سوچ درنده وخیږي، چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تر کې وي. خدای موږ ځکه د ماشومانو سکینه وي، هغه سکینه چې دا کې او تیږې وسایچ زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما په خاورونو کې دود ده چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګلپوش کې او دغه شاو خپله په همدغه ګلپوش ګاډي کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوې کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسېږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوې او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډي کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله دا کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغاری په ولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کیږي.
ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه. پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ دغه ځوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته ووایه. فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې مونږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی مونږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا مونږ په فنونو کې کنایه مونږ په ورځنۍ ژبه کې لرو، بیلابیل برخې چې دی مونږ دغه شیان چې دی تشبیهات لرو، خو دا مونږ چې وایو چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو مونږ یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو دا غي وجه دا ده چې مثلا مونږ خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر رایه کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نیولو سره دغه علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي او بیرته مونږ تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري ورته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نیولو سره چې دی دغه اړتیا هم همدغه ده چې مثلا مونږ دغه شیان چې دي چوکاټي کوو.
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې وکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خب همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خې راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانې داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو،
د
ابتزال تر حد ورسید، ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي، هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او د نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې سبزم ملته یو خبره کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي، هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې. په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خو دوی خواري نه کوي په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، موږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې موږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي، خو موږ داسې کولای شو چې موږ په خپل ژبه کې نور نور شیان شته چې موږ کولای شو هغې لپاره خپل نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دې کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سيزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوي نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې موږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوي شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې د منځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نه سب څه هم دلته خبر کوم، د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ تر پاتې شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دی موږ یې وسم لولو، یا دې طور ته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کړو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکري لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي، هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارتیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه په کې شته، نوی نوی برخې دي په کې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه داسې تیوري په تطبیق کېږي، موږ هغه کې فرق نشو راوستل. مثلا دوه جمع دوه د حمید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولې موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دا غي هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخه راغلی دی. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو، او دغه سمخه ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حز به حال په هغه کې مسنوي ده، په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د نه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغله ده. نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده. ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نوولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دي، دغه ته ساعتیا ده چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصول یو ثبات یو ځکه مخ کیږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده، او باید یو محصول دغه ولود د علم نه باید خبر اوسیږي. او دا چې د تطبیق وړ نه ده، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني، مچ مثلا په عروض دي هم ډیر پوهیږي. نو زمنګ د شعر کم جوړښت چي دی، هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي. او نو فلهذا
سیستم بنشته
دغه نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې دی زیات چیرنه ته اړتیا شته ده، چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده، هغه تکراریږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي، مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کې سراوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخا زمانه کې یو هلک و په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بیوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډیرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نو زر یې دیونه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ماته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یا اونا سبا ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله هم مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کړې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کړم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې، زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکړم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدایه همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې دا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو د هم ست د بد کړونو سزا هم دا و چې دی عمر شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د موسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د موسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د موسکا په ارزښت او د موسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د موسکا نړیواله ورځ په نونسو درش پیتی که در حاوی با یو هنرمند پا نوم پا ماساچو سیتس ایالت که در بیمیر یک کمپانی لپارا در موسکا یو زیر رسانی مخ جور کرد چه یو بلتا در موسکا اغا خوشحال احساسات یو بلتا رسیدی کوی چه بیا پورستا پا نونسو نینی وی که بیا در انترنت لپارا هم یو رنگ زیر ستیکرون جور سل در موسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې فدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنۍ اوس مهال داسې کارونه که کاله تر $50 million عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو ارزښت یې همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کړي که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کی دلته مشهوری کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لای هیواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یوازې لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي لکه موږ د رسنۍ له لارې کولای شو دا پیغامونه او دغه ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن داسې په مکتبونو پانتونونو کې یعنې که موږ په نورو نړۍ کې وګورو هغې د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې په ښوونځیو کې د یو زیر سپیکر لرونکي په کانې په یعنې همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادي په ورځ په شاهدونه په شایسته کوو همدا رقم دوی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځې په مناسبت خپلو کورونو مخته یا د شاهدونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نورو رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به هم همدا د خندا ورځ عادي شي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري هغه سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوئ که نه په ډېرې غوسې؟
نه، مسکا زما د مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار د هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت غم وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو.